السلام علیکم دا مشال رادیو دا په یو بل خبرونه کې د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړ. اوریدونکو په دې خبرونه کې په لومړی نیمای کې اول خبرونه اورئ. تاسې له خبرونو وروسته رپورټونه دي او بیا په دویم نیمای کې درته هارون بچا هنري ګړې پروګرام لرو. د دې ارسه دا اوریدو لپاره د مشال سره اوسئ. دا خبرونو سرټ کې پاکستان بار کونسل وایي د قاضیانو ټاکنه دی پارلمان وکړي. د افغانستان دفاع وزیر وایي د ملک یو برخه هم د سقوط سره مخ نه ده. په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر له 1.5 میلیون واوړېده. د خبرونو تفصیل د پاکستان د وکیلانو اتحادی یا پاکستان بار کونسل پر حکومت غږ کړی چې د قاضیانو د ګمارنې وخت د پارلمان په لاس کې وي. پرون په اسلام آباد کې ټولګوندیزه کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر عابد ساقی وویل د احتساب قانون دی د سیاسي ګټو لپاره نه کارول کیږي. ټولګوندیزه کانفرنس کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری، د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي او د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان هوتی هم د نورو ترڅنګ ګډون وکړ. له غونډې وروسته په اعلامیه کې ویل شول چې 19 آئینی ترمیمي بل دې ختم کړل شي، د احتساب نوی قانون دې جوړ کړل شي او د بیان په ازادۍ دې قدغن نه لګول کیږي. خو د واکمن ګوند د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي که اپوزیشن غواړي چې ججان دې د پارلمان له خوا وټاکل شي نو قانون سازي دې وکړي، نه دا چې په داسې ټولګوندیزه کانفرنسونو پر حکومت فشار اچوي. د پیښور د چټکو بسونو سرویس نن هم بند دی. حکومت د سپتمبر په 14 په حیات آباد کې په یو بس کې د اور لګیدو له پیښې وروسته د سرویس ځنډولی دی. تر دې وړاندې دا ډول درې نورې حادثې هم مخې ته راغلي دي. د ټرانس پیښور په نوم اداره چې د بسونو د سنبالښت چارې ور په غاړه دي، د دې ادارې ویان محمد امیر پرون مشال لډیو ته ویل هغه چینایي کمپنۍ چې دا بسونه یې جوړ کړي د ګاډو بیا کتنه کوي، نو ځکه دا سرویس په موقتي ډول درول شوی. نوموړي وویل د بیا پیلېدو په اړه معلومات نه لري. د پاکستان وزیر اعظم د اګست په 14 په پیښور کې د بی آر ټي بسونو د پروژې پرانیسته کړې وه. چارواکي وایي هر ورځ به له 10,000 زیاتو کسانو د بی آر ټي بسونو له لارې د ښار بېلابېلو څنډو ته تګ راتګ کاوه. د افغانستان د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه په ټول هیواد کې موظف دي او یوه برخه هم د سقوط سره مخ نه ده. نوموړي دا څرګندونې پرون په لغمان کې وکړي. هغه د کورنیو چارو له وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت له مشر جنرال سکاټ میلر سره هلته ورغلو. اسدالله خالد په دې موقعه وویل افغان ځواکونه د ملک په هره برخه کې د دفاع لپاره چمتو دي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي رسنیو ته وویل د وسلوالو د مخنیوي لپاره لغمان ولایت کې د پولیسو نور ځواکونه هم ځای پر ځای کیږي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر په دې موقع رسنیو ته وویل په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې له نږدې ساري او تمه لري چې ښې پایلې به ولري. نوموړي افغان ځواکونه د سیمې په کچه د قوي ځواک په نامه یاد کړله او زیاته کړه چې د خپل وس او خپلې خاورې د خپل ولس او خپلې خاورې دفاع کولی شي او په دې لاره کې ورسره نړیوال ملاتړ حاصل دی. په نړۍ کې تر پرونه د کورونا وایرس ځپلو شمېره له 1.5 میلیون واوړېده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله اروپا کې د دې وایرس ته خپرېدو خبرداری ورکړی دی. تر نن سهاره په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې 9,40,356 کسان مړه شوي هم دي. په اروپا کې د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییز مشر هانس کلیک پرون وویل په روانه میاشت کې په اروپا کې پر کورونا وبا د اخته کسانو شمېره نږدې 5 میلیون ته رسېږي. نوموړی وایي دا شمېرې د تر د زنګ معنا ورکوي. په نړۍ کې تر ټولو زیات کسان په ترتیب سره په امریکا، هندوستان او برازیل کې پر کورونا اخته شوي دي. نوی کورونا وایرس په لومړي ځل د تیر کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې سر راپورته کړ او خالته اوس حالات په قابو کې دي. د بلاروس د اپوزیشن مشره سویتلانا تیکانوفسکایا نن د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کونسل ته وینا کوي. د اروپایي ټولنې لخوا غوښتل شوي دغه بیړني باس کې د تیرې میاشتې د انتخاباتو نه پس د اپوزیشن د ځپلو په اړه خبرې کیږي. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې په مشر میخل بیخلیټ غږ کړی چې د بلاروس د حالاتو دې له نږدې څخه څارنه وکړي، چېرته چې د هغوی په وینا زرګونه کسان نیول شوي، سلګونه د پولیسو لخوا ډبول کول شوی او په پراخه کچه د خلکو د ټارچر کولو راپورونه هم دي. د بلاروس د اپوزیشن سیاستواله سویتلانا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته له بلاروس لیتوانیا ته وتښتیدله. نوموړی تور پورې کوي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په انتخاباتو کې درغلي کړې او اصلا هغه ګټونکی ده. د هغې پرون په یو بیان کې وویل پر امنیتي ځواکونو غږ کوي چې دا خو ډب لړۍ دې ودروي او د بلاروس د خلکو تر څنګ دې ودرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر وایي د لوکاشینکا خلاف الزامونه باید له اسنادو سره وړاندې او پلټنې وشي چې په دې توګه له قانونه سرغړونه کوونکي محکمې ته ورسیږي. دا ترتیګړې د مشال خبرونه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپږ دی. اوریدونکو تاسو که سمارټ فون لرئ نو له دغې لارې هم تاسو زموږ اپلیکیشن ښکته کړئ او د خپرونه او د مشال رادیو نورې خپرونې پاکې رڼې واورئ. په دې خبرونه کې اوریدونکو په دویمه نیمای کې درته هارون بادشاه هنري غړی پروګرام وړاندې کوو خو په لومړۍ نیمای کې را سره رپورټونه دي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل په بلنه ټول ګوندیزه کانفرنس وشو چې ورکی د اپوزیشن د لویو ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. هغوی کانفرنس ته وویل نولسم ترمیمی بل دې ختم کړل شي او د احتساب نوی قانون دې جوړ کړل شي. سیاستوالو وکیلانو پر دیني وکه درلودله چې اوس مهال د پارلمان حیثیت د صدمې سره مخ شوی دی ځکه چې پریکړې په لاس کې نه دي. ټولو دا غوښتنه هم وکړه چې د اعلی عدالتونو لپاره د ججانو ټاکلو وخت یې پارلمان ته ورکړل شي. خو بل پله حکومتي لورې وایي اپوزیشن د خپلو ذاتي مقاصدو ترلاسه کولو لپاره پر حکومت فشار اچوي. په دې اړه له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د ستمبر په 18 د پاکستان بار کونسل د سوری لاندې ګڼګوندیزه غونډه رابلل شوې وه چې پکې د وکیلانو تر څنګ د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری، د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی او د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان اوتی ګډون وکړو. د ګڼګوندیزې غونډې په پیل کې د پاکستان بار کونسل وایس چیرمین عابد ساکی وویل باید چې د ججانو د ټاکنې اختیار یوازې پارلیمان ته ترلاسه وي او د احتساب قانون د سیاسي انتقام لپاره کارول ودرول شي او بې ډلې بې پرې د احتساب نظام جوړ کړی شي. د غونډې وروسته جاري شوې اعلامیه کې غوښتنه وکړی شوه چې نورلسم آئینی ترمیم دې ختم کړی شي، د احتساب نوی قانون دې جوړ کړی شي او په ملک کې د اظهار رائے په آزادۍ او په شخصي ازادۍ بندیزونه د فکر وړ خبره ده ځکه چې کوم خلک د لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره درخواست ورکړي هم هغه غیب کړی کیږي. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وویل پاکستان کې پارلیمان بے اختیار جوړ کړی شوی نو پکار ده چې سیاستوال په ګډه سره د پارلیمان د خپلواک جوړولو لپاره اقدامات وکړي.
همه به سوچنا پڑے گا کہ
دی وای مونږ له هم سوچ کول پکار وی چې اخر تر سو به مونږ د پارلیمان د ربل د سټیم پتوګه ګورو. مونږ ته معلومه ده چې د مدینه پر ریاست کې د وینا کولو اجازه ده خو دلته تش په نوم حکمرانان ته هم هغه ازادي نه ده ترلاسه. تاسو په اپوزیشن مشر او د اپوزیشن په غړو زیات بندیزونه دي. د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف وینا و چې د سمودی راسي په عدلیه کې لوړه جوړه را روانه ده.
گہرائی اور یہ اونچائی کیوں اس کی وجہ ہے کہ
دیوئی دلوڑا او جوہر ولی دا داغی وجہ دا چې په مختلفو دورونو کې پوزیا میرانو د خپل خوف تر ممونه کړی دي او دې کمزوري کړی او بیا د عدلی د دفاع او مضبوطولو لپاره چې کوم سیاست دانانو او مدني فعالانو لا کار کول پکار وو هغه شاید هغه شانتی په مضبوطی سره ونشي شو
اس سترنګ کے ساتھ نہ ہو سکا.
مشال ریډیو چې په دې ګڼګوندیز غونډه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي اقبال پریدین او پوښتل نو دا خبره نه و اپوزیشن ګوندونه د خپل مقصدونو ترلاسه کولو او په حکومت د فشار اچولو لپاره درنګ غوښتنې کوي.
د ججانو په بل پر ضرورت د پارلیمان نه د منتخب کېدو په کار دا چې دیو بیل پاس کړي په دې کې قانون سازي شوی وي په دې کې کوم ځای نو قانوني چې کوم د خپل ضرورتونو لپاره استعمال کوي نو صرف او صرف د عمران خان د گورنمنٹ خلاف ځکه دوی خلاف دي چې عمران په ملک کې د قانون سازي د لارې هغه ټول کرپشن د نمبرې یا کربفروري آخت نه وي چې کوم دغو خلکو یو رواج جوړ کړی وو. نو زموږ د حکومت کوشش دی چې موږ د قانون سازي په لار باندې
په پاکستان کې د ججانو ټاکنه د کمیټې په ذریعه کیږي چې پکې د سپریم کورټ د ججانو ټاکنې لپاره کمیټې کې د سپریم کورټ چیف جسټس، یو سینئر وکیل، اٹارنی جنرل او د قانون وفاقي وزیر او دا شان د های کورټ د ججانو ټاکنې لپاره کمیټې کې د های کورټ چیف جسټس، یو سینئر وکیل، اٹارنی جنرل او د انصاف او قانون صوبائی وزیر شامل وی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. د پاکستان د واکمن ګوند یو سیاستوال قومي اسمبلی ته د هیواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون مساوده وړاندې کړې چې پکې راغلي چې که پر چا د پوز د بدنامولو یا ورپورې د ملنډو وهلو تور ثابت شي نو عدالت ورته د قید یا جرمانې سزا واوروي. امجد علی خان د سپتمبر په 18 مشال لډیو ته ویل دا کار ځکه کوي چې ځینې بهرنۍ او کورنۍ کړي غواړي پوز بدنام کړي. د قانوني چارو پوهان وایي د سزاګانو په قانون کې ورلمخې د چا بدنامولو سزا شته او بل دا چې دا ډول بدلونونه د بیان ازادي ګواښي. د پاکستان د بشري حقوقو چارو وزیر وایي د امجد علی خان قانوني مسوده له حکومت سره تړاو نه لري. پامیر ساحل تفصیل لري.
د پاکستان د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال وایي په قومي اسمبلی کې د پوز د بدنامولو او ورپورې د خندې کولو مخنیوي په مخه د هیواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کړي. د قومي اسمبلی د دفاعي چارو د کمیټې مشر امجد علی خان د سپتمبر پر 18 مشال راډیو ته ویل چې دا قانوني مسوده یې د سپتمبر پر 15 قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. په دې مسوده کې راغلي چې که څوک قصدن د پوځ یا د هغې ادارې یو غړی بدنام کړي او یا ورپورې ټوکې مسخري وکړي نو عدالت کولی شي چې ورته د 2 کلونو د بند، د 15,000 روپیو جرمانې او یا دواړه سزاګانې واوروي. امجد علی خان په مسوده کې ویلي چې د دې لپاره د پاکستان د سزاګانو د قانون په 500 ماده کې د 500(ا) یا (ا) په نوم بله دفعه ور اضافه شي. د پاکستان د سزاګانو قانون یا تعزیرات پاکستان د برتانیې د واکمنۍ د زمانې دی چې لومړی په 1800 زیږیز کال کې عملی شوی و. د پاکستان تر جوړېدو وروسته پکې وخت په وخت بدلونونه شوي دي. د دې قانون 21 باب یا فصل د یو وګړي د خلکو د ډلې، شرکتونو، ادارو، ټولنو او د مړو کسانو د بدنامۍ په اړه دی او 500 ماده یې وایي چې که پر یو کس د چا د بدنامولو تور زباد شي نو عدالت ورته تر 2 کلونو پورې د ساده بند یا جرمانې او یا دواړه سزاګانې اورولی شي. لدې پرته د پاکستان د اساسي قانون د 3/5 مادې اول جی برخه وایي چې که پر چا د پاکستان پوځ پسې د ملنډو تور ثابت شي او سزا شي نو هغه د پارلمان غړیتوب نشي ترلاسه کولای. په پېښور کې د های کورټ وکیل او د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي د پاکستان آئین لومړی باب ټولو وګړو ته د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي چې معنا یې دا ده چې هیڅوک د بل چا سپکاوی نشي کولای.
هر انسان قابل تکریم ده، هر سیټیزن، هر شهري چې ده هغه قابل احترام ده. نو قانون د ټولو سیټیزنز او د ټولو وګړو حقوق چې دي هغه متعین کړی دي، دا چې کوم فرایض جوړیږي هغه هم متعین کړی دي. د پاکستان پاین کې بیا د فاندامنٹل رائټس ګارانټي ورکړل شوی دا او دغه 8 آرټیکل نه واخله تر 23 آرټیکل پوری دی. پدې کې دا اظهار رائے ازادي دا، پدې کې دا لیکلو ازادي دا، پدې کې دا روزګار ازادي دا، دا یو ځینبل زت سلو ازادي دا، د جلسې جلوس کول ازادي دا.
شهاب خټک وايي پرپوز د تنقید نوعیت مهم دی. د په خبره کې تنقید سم وي نو بیا خود د دې کار پر ضد قانون نشي جوړېدی. د پاکستان د سزاګانو په قانون کې هم راغلي چې کڅوک لخن یا تا یاد سمون په مخه په چاپ سي خبري وکړي نو هغه بدنامي نشي بلل کېدی. خټک وايي کڅوک په ناسم ډول پر چا انتقاد یا سپکاوی کوي نو وار لمخه په قوانینو کې ماده یعنی دفعات شته چې دا کار جرم دی او د ثابتېدو په صورت کې سړی سزا کېدی شي. نو چې د پاکستان آئین او قوانینو ټول حقونه ټاکلي او د هیچا د سپکاوي بدنامۍ او ورپورې د خندۍ کولو حق نه ورکوي بلکې دا کار یو جرم بولي، نو بیا ولې د پارلمان غړی امجد علي خان د سزاګانو په قانون کې مشخصا د پوځ ذکر کول غواړي؟ نوموړی وایي د پاکستان دننه او بهر ځنې کړی غواړي چې پوځ بدنام کړي، نو ځکه باید د سزاګانو قانون بدل شي.
مینه یې محسوس کیا کې ایسے ایلیمنٹس جو بلا وجہ اداروں پہ حملے کر رہے ہیں.
ما محسوس کړی چې دا سیانه سر چې ځینې له هیواد بهر دي او ځینې نور غواړي چې په پاکستان کې ترهګری خپره کړي او بیل وجه پر ادارو بریدونه کوي یا کول غواړي، نو پر دې اساس مې دا مسوده جوړ کړه او د دې ترمیمونو وړاندیز مې وکړ چې موږ هغه عناصر ختم کړو او خپل قوانین موثر کړو چې قانون نافذونکي ادارې او د پاکستان پوز په شتوګه خپل کار وکړي.
افواج پاکستان جو ہے وہ بہتر انداز میں کام کر سکے.
امجد علی خان دا روښانه نکړه چې بهرنۍ یا کورنۍ کړۍ څوک دي. د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي د پارلمان ځنی غړي غیر ضروري مسوده وړاندې کوي. د په خبره کې دا مسوده منزور شي نو نه یوازې د پوز د اداري حیثیت ته زیان رسوي بلکې لوجه د خلکو د بیان او نظر ورکولو حق اغیزمنې دی شي.
دا د بعضي خلکو د خوشالولو لپاره غیر ضروري قوانين غیر ضروري لیجسلیشن مخې تر وړي په هغه وخت سره د دین خو خلک خوشحال شي، خو هغه پورا محکمه چې دا هغه بیا ټول عمر ډیسپیوټډ وي. نو زما په خیال پاکستان کې پکار ده چې فوج ځان د متنازع کېدو ښکار نکړي. په دې وخت کې خو فوج په هغه لحاظ سره داسې متنازع نه ده، خو چې دا دفاع او دا امینډمنټ وشي او خلکو ته دې کې سزا مقرر شي نو ظاهره ده چې پولیس او دا نورې محکمې به بیا شپه ورځ په دې کې خلک نیسي. سبا تاسو ته پته ده د انټرنیټ زمانه ده او خلک هر لحاظ سره رښتیا ویل غواړي او په ځان باندې داسې پابندۍ څوک نه مني نو ډېر غلط اثرات به دې مرتب کیږي.
د پاکستان فوج په پارلمان کې د قوانینو او مسودو وړاندې کولو یا پکې د ترمیمونو په اړه څه نه وایي، خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوالی او د بشری حقوقو د چارو وزیر شیرین مزاری د سپتمبر پر 14 پر ټویټر په بیان کې ولیکل چې دا مسوده امجد علی خان په شخصي حیثیت کې وړاندې کړي او له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري. که د قومي اسمبلی سپیکر دا مسوده ومني نو بیا به ور باندې باس کیږي او له اسمبلی څخه تر منظوري وروسته به سینټ ته انتقالیږي او که هلته هم منظور شوه نو بیا به د ولسمشر له لاسلیک سره قانون شي. امجد علی خان دا مسوده پر داسې محل وړاندې کړي چې د حقونو او بنسټیزو ازادیو په اړه نړیوالو او کورنیو ادارو او فعالانو په بیا بیا ویلي دي چې په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې په پاکستان کې رسنۍ او فعالان له زیاتېدونکو فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو دا تور ناسم بللی او وایي په هیواد کې رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555. دا مشال رادیو دا اوریدونکو سم یو بل رپورټ د پیښور د چټکو بسونو سرویس بی آر ټی په موقتی ډول درول شوی او د یادې ادارې چارواکي وایي د چینایي کمپنۍ په سپارښتنه دا ګام ځکه پورته کړی چې په دې وروستیو کې په څو بسونو کې اور لګېدلی او هغه کسان چې په بی آر ټی بسونو کې په تګ راتګ روږدي شوي د سرویس په بندېدو اندېښمن دي. خلک وایي یو خو دا سرویس په ځنډ پرانستل شو او اوس چې شروع شو نو بیا زر بند هم کړل شو. اوس مسافر یو وار بیا په عامو مزدو او ویګنونو کې په سفر کولو مجبوره شوي. لږ پیښوره پرې غلام غوث رپورټ جوړ کړی.
د پیښور بی آر ټی بس سرویس په عارضي توګه بند کړی شوی دی او دا د هغې وروستو ده چې د سپتمبر په 14 نیټه د ماښام په وخت په حیات آباد کې یو ځل بیا په یو بل بی آر ټی بس کې اور لګېدلی و. تر دې وړاندې درې نورو بسونو کې هم د اور د لګېدلو پیښې رامخته شوې وې. په دغه اړه د بی آر ټی بسونو د انتظام د ادارې ټرانس پیښور ویاند عمر مشال ریډیو ته وویل چې بس سرویس په عریضي توګه تړلې شوې او د بسونو جوړونکي چینایي کمپنۍ د دغه ټولو بسونو جاج اخلي.
جی دو آگ لگنے کے واقعات تھے اور دو جس میں دو بسوں میں معمولی چنگاری تھی
د
اور د لګیدلو دوه پیخي را مخې ته شوې وي او په دوه نورو بسونو کې د معمولي سپرغۍ راپورونه راغلي وو. نو د اور د لګیدلو د پیخو په اساس په اریزي توګه دا سرویس وتړل شو چې مقصد یې د خلکو حفاظت دی. د بسونو جوړونکي کمپنۍ په سپارښتنه دا ګام پورته کړی شوې.
بس بنانے والی جو کمپنی ہے اس کی سفارش پہ اس کو معطل کیا گیا.
دا بی آر ٹی بسونو دا تڑل رستو پا پیخور کی اولس یو ځل بیا پا زڑو بسونو او ویگنو کی پا سپر کولو مجبور شوے دے. دا زاہد اللہ پنوم دا پیخور یو اوسیدون کی وائی اول دا بی آر ٹی پا پروژا دا ٹاکل شوی وخنا زیاد کلونا و لگیدل او اوس دا اور دا لگیدلو پیخو دوی دیر زیاد اندیخمن کری دی.
منگا دیر پا رزو کا جول کلو خب خوشحالی سرا یو زل پا کلارم لو خوچ اوس پا کزو نمونگ تا خپل زان چکم دی پا خطر کری رزا کا چی پا دی پا انداز سلورم بس تا چی پا دی که اور لگی نو آیا چې په دې کې اورو لګي موږ باندې په کم اوس دا خو بند بسونه دي پوه شو. زه خپل زموږ ځانم په کې کم زیر زیاده خطر ده. بی آر ټی موږ کم دی پهل دی حکومت موږ وځي دا په شپږ میاشتو کې دا جوړیږي. نشپږ میاشتې دا دونه زیاده شو چې دا تک درې کال ته ورسېدو. موږ ته تکلیفونه مو زموږ دکانونو ته چې کم دا تکلیفونه ټرافیک هم چې کم ټول بلاک به وهر یو شي چې دا بسونه په چا جوړ کړی دي. د دې تحقیقات پکار دی چې آیا دا څنګه دا سلورم بس ته اور اخلي دا کمې د وجې اخلي. د دې مکمل تحقیقات په کار ځکه چې دا خو د اویا عرب روپو منصوبه ده.
د پېښور په صدر کې د بسونو په سټاپ ولاړ د رپی الله په نوم یو بل تن مشال ریډیو ته وویل چې بی آر ټی بسونه د ولس لپاره یو ډیر ښه سهولت وو او حکومت دی زر تر زر دا بیا بحال کړي
چې مونږ نارمل کم دغه کې زو ټیکسي وغیرہ کې نو هغه په نسبت دغه مونږ ته ډیر آسان پرې وځي. نن چې مونږ رالو نو مونږ په سرویس سټیشن باندې هغه ته مونږ معلومات وکړه. هغه مونږ ته دا وویل چې مطلب چې بس چې اور لګېدل دا هغه د وژنه چې کم دی نن دوی مورز دی بلاک دی. او مونږ هم بس حکومت نه دا خواسته چې دې چې کم سرویس وغیرہ چې هغه مطلب چې خبر برابر کړي.
خود بسونو د انتظام د ادارې ویاند محمد عمر وایي چې دا محل هغه د نشي ویلې چې کله به د بسونو تک را تک بیا پیل شي.
چینی ماہرین کی ٹیم ہے جو وہ پہنچ چکی ہے جس کے حوالے سے جو بس بنانے والی کمپنی ہے ان کے ماہرین پہنچ چکے ہیں.
د بسونو جوڑاون کی چینائی ماہرین اڈلا را رسیدلی دا او داوی نور ماہرین هم را روان دی چې د پلټنو دا عمل په تیزی سره ترسره کړو. اوس د وخت نوړان دی نشو ویل چې کله به د بسونو تک را تک بیا بحال شي. په تیر شوی میاشت کې د سلورنیم لکونه زیاتو خلکو زو کارت تر لاسه کړی وو او د دیر شو لکونه زیاتو خلکو په دې کې سفر کړی وو.
30 لک سره لوګو سفر کیه.
د اگست په 14مه نیټه وزیر اعظم عمران خان د پېښور بی آر ټی پرانیسته کړی وو او د بسونو د انتظام د ادارې د شمیرې تر مخه هر ورځ به د اویاو زرو نه واخله تر یو لاک پوری کسانو په دې بسونو کې سفر کول. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هله
پر یونیمه بجا
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو
حجرا
پر څلور نیمو بجو.
پرون د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ ملر په ملتیا د افغانستان لغمان ولایت ته ورغلی ول. هغوی د لغمان ولایت له ملکیو نظامي مسؤلینو سره په ناستو کې د مرکز او ولسوالیو د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د امنیت د پراختیا ژمنې وکړې. افغان چارواکو ویل د وطن دفاع یې لومړیتوب ده او هیڅ یوه برخه د سقوط سره مخ نه ده. جنرال سکاټ ملر د افغان ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه. نوموړی تم خدا چې د قطر بین الافغانی غونډه به خې پایلې ولري او د افغانانو د سولې خوبونه به ورسره رښتیا شي. نور تفصیل باس محمد عابده.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلری ملتیا کوله د سپتمبر په 18مه نیټه لغمان ولایت ته ورغلی ول. اول ته یې له ملکي او نظامي مسؤلینو سره په ناستو کې د دې ولایت د امنیتی وضعیت د ارزونې ترڅنګ د امنیت د پراختیا ژمنی وکړي. د لغمان والی رحمت الله یارمل راغلی پلاوی ته د دې ولایت په ملکی او امنیتی وضعیت معلومات شریک کړل. په دې موقع د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال اسد الله خالد رسنیو ته وویل
نن هم منظور دی لغمان د امنیتی وزیر ارزونه او هغه اقدامات چې باید وسی او د صلح په تړاو د آینده پروګرامو او پلانو په تړاو لوالی صاحب معاون صاحب او ولایتي شورا او لوا قمندان صاحب امنیت قمندان رئیس د امنیت سره د هغوی د مشکلاتو لیدنه او له هغوی سره د مسایل شریکول موږ خپل تدابیر هم لرو او انشاءالله هیچ ځای با افغانستان کی ندی سقوط پا حالت کی نه سقوط کیس.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی رسنیو ته وویل د لغمان د خلکو په غوښتنې د پولیسو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راوسته چې ډیر ژر به نوی حوزې هم جوړي او فعالیت پیل کړي.
انشاءالله ډیر ژر به هغه د حوزو آدم چې کړی و هغه نوی تشکیل چې جوړیږي د ښار د لا امنیت ښوالي لپاره په هغه هم خبرې وکړي او په عین حال کې مونږ په دې هم خبرې وکړې چې د طالبان چې څه برنامې نیولي چې ماینونه او د وژنې او د چسپکي ماینونه دا چې ملکي کسانو ته مرګ جوبره اړوي په دې په هکله د پولیسو څه امکانات او څه تیاریانې دي په دې باندې هم اقدامات شوي دي او هم لارښوونې وشوې.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې له نږدې ساري او تمه لري چې ښې پایلې ولري. نوموړي افغان ځواکونه د سیمې په کچه قوي ځواک یاد کړ او زیاته یې کړه چې کولی شي د خپلې خاورې او ولس ساتنه وکړي چې نړیواله ټولنه ورسره په دې برخه کې همکاره ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال
آباد. د باز محمد عبید رپورټ موریده. د افغانستان او نړیوالو چارو پو بارنټ روبن په امریکایي مجله کې د طالبان او ایران د اړیکو لوړې ژورې سیړلې. دی وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن ول نو د ایران ورسره تعلقات دومره خراب ول چې په 1990 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ امکان پیدا شو. خو اوس لسو کلونو راهیسې پر تهران د طالبانو د مرستې او ملاتړ تور پورې کیږي. پامیر ساحل د لیکنې مهمې برخې دروروي.
د افغانستان او د نړیوالو اړیکو چارو پو بارنټ روبن په امریکایي مجله وار آن د راکس کې لیکلي چې له طالبانو سره د ایران تعلقات خورا پیچلې بڼه لري. دی وایي په 2013 زیږیز کال کې چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته او بیا یې ورباندې بندیزونه ولګول نو تهران له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو غوښتنه تکرار کړه. تر دې مخکې ایران تر کلونو پورې له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي مخالفت کاوه او ویل یې چې په القاعده ډلې او طالبانو کې توپیر نه ویني. په لیکنه کې راغلي چې د امریکا تر بندیزونو وروسته ایران له طالبانو سره مرستې پیل کړي او د افغانستان غربي سیمو ته یې له خپلو پوځي قمندانانو سره وسلې هم ورواستولې. خو د 2020 زیږیز کال د فبروري پر 29 چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه نو ایران یې غندنه وکړه. د روبین په خبره په 1990 زیږیز کال کې چې طالب پلو یو پاکستاني وسلوالو په مزار شریف کې د نه ډیپلوماټانو او یو خبريال په ګډون یو لس ایرانی وګړي ووژل نو تهران خپل ځواکونه په حرکت کې راوستل او افغانستان سره د جنگ خطر پیدا شو. د کاغی ایرانی ډیپلوماټان او وګړي د سپاهي صحابه پاکستان وسلوالو وژلي ول چې د طالبانو لوري د مزار شریف نیولو په جګړه کې برخه اخیستې و. روبن وای په 1990 زیږیز لسیزه کې ایران د شمالي اتحاد مرسته کوله او د اتحاد له مشرانو برهان الدین ربانی، احمد شاه مسعود او په هرات کې له اسماعیل خان سره نږدې تعلقات لرل. په 2001 زیږیز کال کې چې پر امریکا د القاعده ډلې تر برید وروسته واشنگتن او نړیوالو ملګرو یې په افغانستان کې جګړه پیل کړه نو تهران ورسره لواک د طالبانو په لری کولو کې پوځي او استخباراتي مرسته وکړه او د افغانستان د راتلونکو پاړې د بون په غونډه کې فعال ډیپلوماټیکا ونډه واخیسته. روبین وای حال دا چې کله طالبانو په 1994 زیږیز کال کې په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل نو ایرانی مشرانو څو ځلې بیل ثبوت تور پورې کړ چې امریکا د طالبانو ملاتړ کوي. د دې په خبره تر 2001 زیږیز کال وروسته د ایران د قدس ځواک په خوانی مشر قاسم سلیمانی خپل د امریکا د استخباراتو له مرکزی ادارې سی آی ای سره په پنچیر او باګرام کې د پوځي اډو په جوړولو کې مرسته وکړه. سلیمانی سږ کال په جنوري کې په عراق کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. روبین وای هغه محل منزلار محمد خاتمی د ایران ولسمشر وو او داسې بریښیده چې د تهران او واشنگتن اړیکی پر سم لوري درومي. خو د 2002 زیږیز کال په جنوري کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې تور پورې کړ چې ایران په هرات ولایت کې خپل نفوذ پراخوي. تر دې وروسته د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش چې په خپل وینا کې عراق، ایران او شمالي کوریا د شیطانی محور په نوم یاد کړل، نو د تهران داسې ولړزاوه چې تر ننه یې پایلې محسوسې دای شي. په وار آن د راکس مجله کې بارنیټ روبین لیکي همدال عمل و چې تر کلونو ایران په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د موجودګۍ مخالفت ته دوام ورکړ. په تیرو کلونو کې استخباراتي معلوماتو دا هم وښوده چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور او بل مشر ملا ذاکر هغه هیواد ته سفرونه کول او هلته د انقلاب ساتونکي ځواک میلمانه ول. منصور په 2015 زیږیز کال کې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکه په برید کې ووژل شو. روبین وای دا ښکاری چې هغه وخت د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو جوړولو بهیر پیل شو او بل اخر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2019 زیږیز کال کې ایران ته ورغې او هلته له چارواکو سره ولیدل چې د دواړو ترمنځ د رسمي اړیکو د پیل ښکارندوی کوي. د زیاتوی د هر څه خی چې د طالبانو په اړه د ایران نظر او ورسره د اړیکو نوعیت له امریکا سره تړلې دي.
د پامیر ساحل رپورت مورید اوریدونکو د مهال په پیښور کې لسنی می بجې شوې دي. اوس تاسو د هارون بادشاه په قربتوب ځانګړی پروګرام هنري غړې اوریدې شئ چې په تکراری توګه خبرېږي. د دې اونۍ په خبرونه کې ځوان سندرغړی امیر خان د بادشاه سره ملمن د پروګرام واوري او خوند واخلي.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه د اوریدونکو هم زه هارون بچا درته سلامونه وایم. د دې اونۍ د خبرونه ملممو له کابله ځوان سندرغړی میر خان دی. د دې نومیالي سندرغړی عبد الله مکری زوی دی او څو کلونه وشول چې د هنر په ډګر کې فعال دی. میر خان سورز وشو چې خپل نوې سندره هیله خبره کړه. تر دې مخکې هم د پښتو او دری یو شمېر سندرې جوړې کړې دي. دا سندرې ورو او پر هنري کارونو خبرې ورسره کوو له کابل په اسکایپ را سره راغله دي. میر خان ستړي مشي او ډیره مننه چې وخت راکړ.
بچا صاحب سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته. ډیره مننه چې زم خپل خبرونه تر وغوښتم.
بعد سه په دې هله چې روغ او جوړ هم وسه او ما خو ستاسو نوې سندره ووري دا تاسو ته هله او یا انګلیش کې چورته هوپ ویلې شو انم دی ورته خو خکړې دی بیا د خبره کړې دا او ډیره خواریوم پکړې دا چې سړی غو ویډیو ګوري ویډیو ډیر مزیدار ده. نو بس ما جوړو شو چې فراشي او ډیر وخت مخکې را سره راغلې وي نو مزه ستاده هنري کارونه براته سده نورم کړې دي دا کیسه براته زکو او پتیره د دینوی سندرې په اړه چې ډیر مزیدار ده بیا هم د توام مبارکي هم درکو مچ ډیر خپل هم جوړ کړی دا. نو دا ائیډیا د څنګه راغله چې دا سي تاپ کې د سولې او د وطن د سوکاله یو ارمان بیان کړی دی یو هیله دی خولې دا.
اول خو د مبارکۍ نه ډیر مننه پچا صاحب. زه ډیر خوشبخت یم خوش قسمت یم چې ما د خوخه هنرمند چې د وړو کتاب نه ما وردا هغه سره زه انټرویو کوم. نو دا خارجی اصطلاح پرایس لیس مومنٹ دس ما دا پارا دوما دا سندر ایڈیا دا شیر دیر پخوال علاقہ شیرزاد صاحب ما ترا کھڑا ہوں. اگر وقت کے پا کابل کے دیر سخت حالات دیر خراب ہو پا افغانستان کے ان ہر خواتا با چودن وی ہر خواتا مرگون پا کابل باندے دا مخالفینو یا دا نورو ڈالو ډیر زیات اٹیکس کول. بیا ما ورته ویل چې ماته یو شعر راکه زه غواړم چې سندره وایم دا غواړم چې د خپل د زړه درد بیان کوم. نو په وخت کې ماته سولې شعر دی راک. نو ما ورته وویل دل مال په دې وخت کې به دا شعر ویل چې مناسب وي به وخت خو نه ده په دې وخت کې همدغه ما ولیکل. نو بیا ما وساته تقریبا شعر درې څلور کاله ما ځان سره وساته. بیا دو کاله مخکې مرید صاحب راته کمپوز کړ. بیا موږ هم لیدل چې دا د سولې خبرې شروع کیږي نو څنګه چې دا سمدستي سولې خبرې شروع شوې موږ دغه مخکې ورته ویډیو هم جوړه کړه. بیا هم نو سندره مینوال ته وړاندې کړه.
ویډیو ډیر تاسو خواري کړی دا په اډیو هم بیا نن سبا خو چون یوازې په اډیو کار هم نه کیږي ته مجبوری چې ویډیو هم جوړه کی دا خو ډیر ښکلی منظری دی دا د افغانستان کومه سیمه ده
ویډیو موږ اول وار یو پروډکشن یو څوک تللی په نورستان پارون کې ویډیو جوړه کړې نو موږ په پارون کې جوړه کړه دا ویډیو
ها او دا څومره وخت وشو دا هم په دې وړي کې دوبي کې تاسو تللی ویل تا
وو په دې وړي کې تللی یو څه حالات هم خراب وو موږ دوه کارونه وکړل چې یو مو د اوربن څخه ګټه واخیسته د لوی اختر او مو خپل اختر قرباني کوو لاړو ویډیو جوړه کړه
اوریدونکو دا د میر خان نوې سندره وه د سولې د یوې هیلې په وطن کې د سولې او د آرامۍ نو میر خان موږ د ویډیو ذکر وکړو چې تاسو پارون ته لاړوئ نورستان ته آډیو چار بیا چرته دغه شوې بشپړې شوې
آډیو مې بیا په درې هیوادونو کې جوړه کړه هندوستان او افغانستان او سویډن کې چې حجت رحیمی دا بیا پروګرامینګ او ماسترینګ ورته وکړه
انٹرنیٹی دنیا دا کنا کابل کی میوزک سویڈن او ہند کی جوڑی کی نو فکر کوي چې دا نوی پرمختګونه چې دی دا یو رقم مرسته کوي د غسر هنر سره او هنرمندانو سره
ولې نه دا خو یو هنرمند ډېر وخت لري چې کار پې وکړي او هر خوانه مرسته اخیستی سي، هر څونه چې لاسونه ډېر وي په یو کار کې او منظم وي هغونه کار ښایسته راځي. او د ټکنالوژي دا ډېره لویه مرسته ده د انسانانو سره، هغه کولی سو موږ بغیر د دننه سه موږ سفر وکړو یا وخت ونیسي، موږ ډېر زر کولی سو یو چیز ته لاس واچوو، کار ته واخلو.
او تا ویل چې د سولې خبرې روانې دي، زموږ خبرونه هم دغه موضوع کې بیا بیا یادو چې دا اوس په دوحه کې فعلاً روانې دي، طالبان او افغان حکومت دواړه مخامخ سره ناستي، نو دا بیا د سولې د راتګ سره څومره مرسته کوي؟ دا ستا سندره یا که نور سندرغاړي په وطن کې په سیمه کې وغواړي چې سولې ته سندرې ووایي، نو فکر کوي چې دغه چارې بګنې او څه دغه شي ګړندی به شي؟
په دې سندره کې، د سندرې په شعر کې د هر افغان د زړه آواز ده. مونږ څه غواړو یا مونږ نه څه وس اخیستل سوي دي، ډېر کلیوال الفاظ دي، کلیوال اکتونه دي په سندره کې ګټه ته اخیستل سوي ده. په شعر کې هغه یو ډېر عادي ژوند ده، یعنی مونږ دونه لیوالې سولې ته یا مونږ سوله نسته، مونږ نه د ژوند ډېر عادي عادي برخې هم جلا دي او دا مونږ په دې سندره کې ذکر کړی دي. نو طبعا دا خپل اغیز لري، مونږ هیله مند هم دغه ته وایو سوله دې راسي، که په سندرو راځي، که په آیتونو راځي، که په ملاقاتونو راځي، که په خبرو، خو سولې ته مونږ ډېر لیوال یو.
اوریدونکو د مشال رادیو هارون بچا هنري غړی خبرونه ده، د میر خان سندره مو اوریده. میر خان په کابل کې یو ځوان سندرغاړی دی، د زمنګ د نننۍ خبرونه ملمه ده د سره خبرې کوو سندري هم ورو سندري دی ویل دی پیل کل کړل کم کم کالو سو کلن وچ دا سه خپل هنر دی ډاګي کړو کنه خلکو ته دی ورور سو په یو سټیج یا د ریډیو نه یا د ټي وی نه کم وختونه وغه
بچا سیب ز ډیر وړو کوم په پاکستان کې په پېښور کې پښتونخوا کې عمر او ماجرات په ورځ وی ماته به چې دا په مکتب د مکتب پیسې را کړی 2 روپۍ 3 روپۍ ما ټوله کړې چې 15 روپۍ به شي به مستا سو کیسټ وخت دا کاپی اوریجنل نه تاسو ښه التاغه کې 2 رقم یو په 15 روپۍ او یو په 15 ما خو په یاد دی بیا 15 روپۍ کیسټ وخت زما پاگا وقت کی پوڑو کتاب کی دو دا اونرمندانو سی او میں بابا و چا دیر میں آوری دی او میں تاس آوری دا
خواہ مندن ہے خواہ
لکم بیانو بیر دس دقیق نا تا نمالی میگی ستا وقت میں احساس ہو که چیز سندر وائل ایسیم یا سندر غارم چا وائم خود تا زیرا وام کالو چا دریا صاحب سر معرفی سوم فراد دریا دا افغانستان نم تو سندر غار آئی دا او اوی سر معرفی سوم بیا دا معرفت ملگ مخ کے ولارا بیا مې ورته ویل چې زه غواړم سندرې زده کړم بیا را سره مرسته وکړه په 2014 کې زه اول وار په سټیج وختم او سندرې مې د دریا صاحب سره یو ځای وویلې هغه وخت کې سندره نه راوستې سندرې مې بیا مې په دوبۍ کې یو کنسرت ورک ور سره یو ځای
مته فرهاد صاحب سره د پاول چې ویل دا کورس کې وی د کورس ملګری وی
کورس کې ور سره کورس کې ور سره بیا دغه نه بعد لندن ته ولاړو التم کنسرت ورک بیا م یو ټور په اروپا کې ورک اته کلاس کنسرت بیا په 2014 کې ما خپل اوله سندره راوستله هغه دری سندره او د پاره سبوي ته
په کابل کې استاسو په شاوخوا کې تاسو کوم ملګری هنرمندان پیژنې میر خان سندرغاړي دی یا ساز غغون کې دی دا غوې غ عمومي د غسنګ د ژوند حالت څنګه دی آیا کارونه شته دی قسم دا کورونا راغله غي د وجه خو ته پته چې په خبر کې هم او کابل کې به هم د کارونه د غشوي دی کم شوي دی بیا د امنیت موجوده لکه دی اکثر داس زینو ته نشي تلی چې بلته په خلاص مټ غندي موسیقي وکي امنیت موجوده بل مارکیټ هم دومره غټ نه دی د پښتو د موسیقي نو تاسو چې ګوري په کابل کې شاوخوا کې خپل ملګری هنرمندان دوی غنه خوشاله دي خپل کار نه یا خپل ژوند چې څنګه کول واړی هغه سي کول شي دومره پیسې ټکی لري هغه اقتصادي وضعیت څنګه دی
که سره رښتیا وایي دی خو یو مشکل لږه د چلره ولایتو ته تلای نه سي خلک مخالفت کوي بس ځکه امنیت نشته تاسو په ټولنیزو رسنیو کې ولیدل چې تیر کال په استاد ګلزمان باندې څه تیر شو هغه د افغانستان یو پیاوړی او وتلی سندرغاړی دی خدای دې عمر ورکړي تر 2-3 سوه زیات سندر کمپوزونه لري چې مختلف هنرمندان ته ورکړي زما د بابا په شمول کمپوزونه هغوی هنرمندان ته ورکړي خو اخره کې هغه د ژوند خپل ژوند حالت دغه ته رسېدلی او څه په ژړا سو نو د حالت نه څوک پیسه ویلای شي او نه څوک د جواب ورکولای
شي. امیر خان ز د پښتونخوا کې چې ملګرو سره خبرې کوو، ما په خپل ملي دلی دي زم کابل ته سواره درغلی ما، دوی د افغانستان له خلکو لاغه خپل ورونو د بر وطن له خلکو خوشاله دي چلته چې مونږ وای چې لاړ شو نو زمونږ ډېر عزت او قدر کیږي. خدا ته چې کوم مونږ ته کوم منظور راخکار کوي نو دا خو داسې د خوشینه وړ دي. نو
زه فکر کوم دواړه خواو ته د خوشینه وړ دي. پښتانه دي باید خپل دانه چې زه هنرمند یم یا زما په کورنۍ کې هنرمندان دي، زه خو شکر الحمدلله خپل شخصي کاروبار هم کوم او هیڅ وخت ما د اونر نه پیسې تر اوسه نه دي پیدا کړي د موسیقي نه، نو کارم کوم بزنس هم کوم. خو زموږ پښتانه دی باید خپل هنرمندان ونازوي، زموږ خوشحالي وي که سوله وي که کوم بله خبره که استقلال جشن وي، همدغه هنرمندان دي چې هم ټول ته لا خوشحالي راولي. نو بیا بد حالت کې باید موږ اول خو دې پرېږدي چې بد حالت ته ورسیږي. کمو ګورو هیڅ د افغانستان هیڅ هنرمند تر اوسه پورې ملیونر یا ټریلیونر نه ده، خو په دا څنګه زموږ په دا څنګه کې په پنجاب کې په پاکستان کې په هندوستان کې ملیونران دي، ښه پیسې لري، ښه ژوند لري، نو هغوی هم دغه کار کوي، موږ دلته هم دغه کار ده. نو فرق ولې بیا فرق د څه شي؟ دغه باید پښتانه دغه ته متوجه شي، خپل د هنرمندانو قدر وکړي، خپل هنرمندانو سره مرسته وکړي، سدی بیا چاته د خیر لاس مخ کې نه کې او کې توې نه کې.
تاسو د خپل بابا ذکر وکړو، د محترم عبد الله مکری صاحب، ته مونږ ته ویل شي میر خان چې هغه څه احساسوي د خپل کړي کار ته چې ګوري؟
ک د مشر مکری صاحب زړې مصاحبه تاسو ووري په بي بي سي سره او امریکا غږ سره او د سينور رادیوګانو سره، هغه کې رادیوګانې دي او سره مصاحب څو ووري، ما په خپل هم په څنګ کې بیناستم دا خبره کوله چې زه نه غواړم چې ما په اولادینو کې یو هم د موسیقي ډګر ته راشي. هیله تم دغه او صدای پویدو چې په موسیقي کې دغه مشکلات سره دی مخته کیږي. بس زه را لوی سوم، ما چې موسیقي ته مخه کړه بیا ما سره مخالفت کوي، سندرې به نه وای، نور هر کاروبار بزنس ته کوي زه در سره مرسته کوم. دغه علت و چې ما اول په بزنس کې دي ته وښودله چې دغه مې کار دی، دغه مې د عاید پیسې دي، دغه ځینه زه ګټه کوم، دغه ځینه ډوډۍ خورم، اوس مې خپل شوق پوره کړم. کله کله را سره کینی، د شعرونو کتابونه هم خلاص کړو، خپل زړې قصې هم راته کوي، د نورو هنرمندانو قصې هم کوي، بانډار را سره کوي په موسیقي باندې.
ډېر ښه. او په خپل کله کله هارمونه راخلي، اواز لګي، سندره وایي کنه؟
عموما کور کې خو په ژوند کې دی ریهرس نه دی کړی، دی دغه موسیقي آلات کور ته هیڅ وخت نه دی راوړي په ژوند کې. او فکر کوم چې باندې ملګرو سره سکینی کله کله خپل ریاض کوي، خپل موسیقي کوي.
او تاسو خپل چې دا د څو کلونو تجربه ده امیر خان، او ځواني لبا زیاده نور کار به هم کوي، ستاسو نور ځوانان هم په سیمه کې خامخاوي چې غوي بغواړي چې سندرغاړي شي او هم له دغه لارې وطن ته او خلکو ته خدمت وکړي، نو دغه خپل تجربه پر وړاندې به څه وایي؟ غوي تاسو توصيه به کوي غوي څنګه څنګه د هنر تراشي د کار خپل کی او مختبه کې لاړ شي؟
زه خو ځان ډېر وړو کې غنم چې او چاته مشوره ورکم څنګه موسیقي تراشي، خو زه به خپل شخصي نظر ورته ورکم. مهم دغه ده چې د ښه شعر انتخاب ولري، ښه سندرې وایي، او مهمه دغه ده چې سندره باید پیغام ولري. د ښه پیغام سره د سندرې وایي، زه مطمئن یم چې د اورېدونکو پام به ورته وګرځي.
او نوې سندرې دې کار پر روان دي، کله به چې بل سندره به راشي؟ یو خو دې د هیله خوراغله، بل به کله راشي؟
نو خدای د هیلی سره سولم راولي،
امين.
ما تقریبا څلور کاله بعد افیشل سندره سورته وي، هغه ما راوېستا. اوس مې دوه درې سندره نورم تیارې دي، به خي موسیقي تړونې هم سوي ده، کمپوزونه هم تیار دي، نو هغه کوشش کوم چې زر زر مینوال ته وړاندې کړم.
صحیح شو. ډیره مننه امیر خان، مونږ ته د وخت راکړه، ته مصروفې، کاروبار هم لري او دندې هم لري، ټي وي سره سندرې هم وایي، خو بیا هم فن دی وکړو. او ما خو ته بیا ووم چې ستا د سندرې ته خوشحاله وم، غوښتل مې چې خپرونې ته راسره راشي. نو بس بیا هم مننه چې وخت راکړه، او تا ته بس بریا غواړو ستا د ژوند په چارو کې، ستا د هنر په کارونو کې. آباد اوسې، خوشحاله اوسې.
قربان دې سم مننه نظم د پاره ویاړ دې تاسو سره مې خبرې وکړې تاسو خبرونه کې مې ګډون وکړ کور مو ودان ډېر مننه سم ماته مزم راو وختم خپل خبرونه
انشاءالله اوسې د امیر خان د یو بل سندره ورې دا هم په خوا سو کلونو مخکې جوړ کړی و او هم له دې سره امیر خان ته ما هارون بچا ته اجازه تر کوي د خدای په امان درڅ خطلای
جنا کو باندھے چونک وے اعتبار تر سو پورے با اور پسی